آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره له کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړی.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوهه دال وړيږي، دا غي ذهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې له لیکوال او څېړونکي انور وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ ته دغه کې یو څه مشکل ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کوو ماتم ستونزمنه ده. ځکه
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر موسی حکیمی سره د هغه په شاعري خبرې کوو.
فکر کوم چې زه هم دا جرأت میکوم نو ما هغه شاعري مراخیست د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی. د کله چې ما پر دې باندې تقریر لیکم
په زرپانه کې به لنډه کیسه اطرافي واوري.
لزانه سره وویل لکه چې له اطرافیانو سره یې پاڼه یې واړوله. حالک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کېږي، دلته همدا کېږي همدا کېږي، اخر په وجه چې د چا کېږي، دلته په فن پورې خندا کېږي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
څه موده وړاندې می په یوې غونډې کې ګډون کړی و، مشاعره وه. زه هم د مشاعرې په یوه کونج کې ناست وم. له مخکینی قطاره مې د دوو کسانو خبرې واورېدې. پر دریز ولاړ شاعر به چې هر بیت وایه نو دوی به ورته بېتوله داد ورکاوه، خو له شعر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلی او ټیټ انسان به یې معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې د یوه فنکار او شاعر فن خوښوي خو په خپله فنکار یا شاعر نه خوښوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. له لومړني غزل سره دوی دومره په وجد او احساساتو راغله چې بېواره یې سرونه خوځول او له لاسونو یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې ښایي شاعران به پریښنه لګي. سموږ د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوښ وي، خو کله چې څو غزلونه وویل شول او د مشوه دوی دا ځل د دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. له دې وروسته مې ځان غلی کړ، ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې زموږ د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوښوي مګر هنرمند پخپله نه خوښوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند د یوې ټولنې د مشهور د بیدارۍ په برخه کې مهم رول لري. که د ملالۍ په یوې لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي، خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، د پرنګیانو ټول لښکر ماتیږي، نو دې ته ورته د فن زیږنده د ټولنې په آبادۍ او بربادۍ دواړو کې مهم رول لوبولی شي. د نننۍ رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کوو او په پیل کې له مریم توخی د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې د کاپی رایټ بورډ یې څو مسلې څېړلې دي. په دې غونډه کې د خبرونو د چارو موین د بورډ له غړو او د مؤلف او منصف د حقوقو موضوع ته د ژورې پاملرنې له امله په مننې سره زیاته کړه چې په اوسنۍ غونډه کې دوه شکایتونه لرو، یو د اعظمو انتشاراتو او د بصیرت د انتشاراتو شکایت، او بل د امیری د انتشاراتو او د نوي ساد انتشاراتو شکایت. او سربېره پر دې د کاپی رایټ د ملاتړ د بورډ د وروستي کولو په باب خبرې کوو. سنچاره کې زیاته کړه چې د کاپی رایټ ملاتړ بورد او د کتاب د چاپ او خپرولو زیاتوالي او په هیواد کې د فکری او مانوي آثارو د پلورنې د بازار سمون ته په پاملرنې سره د مؤلف او منصف له حقوقو سره د ملاتړ په برخه کې دروند مسولیت په ګولري او باید هڅه وکړي چې د لیکوالو د زیار ملاتړ وکړي او له ادبي او هنري غلاو څخه د نورو د ګټې اخیستنې مخه ونیسي. په دې غونډه کې د شکایت د لورو پښتون په اجنډا کې شامل موضوعګانې وڅېړل شوې او لازمې پریکړې ونیول شوې. مزار شریف کې د کتاب نندارتون جوړ شو. تیرونی لزره ټوکه کتابونه په بلخ ولایت کې د کتاب د ونی په مناسبت نندارې ته وړاندې شول. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو وویل چې دغه نندارتون د کتاب د ونی په مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست او د کتاب د 15 خپرونکو موسسو په همکارۍ د یوې ونی لپاره په مزار شریف ښار کې جوړ شوی دی. خوست حکومتي مسولین وای چې د یاد ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د دودولو په خاطر عامه کتابتونونه جوړوي. دوی زیاتوي د ټولو ولسوالیو لپاره د نویو تاسیساتو په پلان کې هم د مجهز کتابتونونو جوړول په پام کې نیول شوي دي. مسولینو یاد څرګندونې نن د یک شنبې په ورځ په خوست کې د کتاب لوستنې ونې د لمانځنې او د کتابونو نندارتون د پرانیستې پر مهال وکړې. د خوست والی ویان طالب منګل مشال راډیو ته وویل د زازی میدان، تنیو، اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالیو کې به درې عامه کتابتونونه جوړ شي. د زیاتوي ولسوالیو لپاره د نویو کمپلیکسونو په پلان کې هم مجهز کتابتونونه په پام کې نیول شوي دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت هر کال د سور میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب لوستنې د ونۍ په نوم لمانځي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي دوی هم په دې ولایت کې په همدې مناسبت غونډه رابللې او د کتابتونونو نندارتون یې جوړ کړی دی.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. د دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلی او رستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په جاړې وویل
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوهه دال وړيږي، دا غي ذهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي او د غرض مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي دا په دې معنا چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډیر زیات یعنی ګټه لري او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګورئ ځوانانو له مطالعې سره ډیره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
په بدون کتاب ما نمیشوه کې مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعال ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندوز کې ځوانانو خپل ډیر څه کړی دي او ډیر حسیګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تیر لسو کلونو تک وګورو نو که درته ووایم چې ډیر بدلون راغلی دی او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډیر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
که از وخت پیش کده اول مطالعه ده او سطح ولایت کندوز ما د خود کتابخانه عامه مو خوبتر او بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندوز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یو الهي ورکړه ده او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري دا به ورسره پوښتنه وي چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په هکله ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل د ناممکن او ممکنه ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه وایي چې د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل په اړه پیژندلې دي هغه دا دي چې تخیل د درونی حواسو لارو د واقعیت د نالیدلې چیرې را بربنډول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلې دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تخیل یو الهي انرژي د انسان دی. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د هغوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډېر ښکلي دي هغه د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډېری لحاظ له ځانه نه خبر ده. انسان له یو لحاظه یو صغیر یو وړوکی کیهان ده، یا د هستۍ یوه خلاصه ده. په دې کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلېږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوترا چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یو ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډېر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د منګه فکر دی یو ویخ تخیل په وزر باندې والوزی بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه ویلی.
مثلا یو پوښتنه ده استاد، تصمیم ویلي چې تخیل یو الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لا اصل ته نه رسیږي، ځکه شعور چې دا شعور د عقل صفت او حتی تحتل شعور نه شي کېدلی، ځکه تحتل شعور هم د ذهن یو پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ښه ما دغه یو هنرمند دغه صبري صبري یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالې ته دا خپل کمپوزونه چېرته لاسه کوي؟ یو خپله یوه سندره وښودلی دی، دی کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د اصل بل ځای کې ده. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس ټیکنالوژي لري په دې کې ډېرې غټې اختراوې دیغو د دغه علم د مخترعینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومه کې چې وایي خپله بیان کړی دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب چې ده فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شوه؟ هیڅوک یې نشي ښودلی. خیده قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبره هم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د ده کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویرېږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ما ته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل دومره پیاوړی کړي که نه؟ دا یو الهي ورکړه ده او که هغه پیاوړی و که کمزوری و؟
ګورئ ښه، زما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې له دې چې مځکه وه، دغه و د کائنات و، چه شی به و؟ نو دلته موږ بعض شیانو ته دا د خیال په وزر هلته داخلیږو، یو څه تصورات، یو څه نه پیژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کېږي. یو څه مشکله ده په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګین یا د چوبین ژبې دغه ورکړی ده که نه. ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا لخوا دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا به په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړي د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلی سي. مولانا شمس غږ ولی ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلي دي، ډېرې سمبولیکې دي. ما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسې د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ، یعنی پرته له دې چې وایي چې دا ښه دي، دې تاریخ به څه وي، دا جمله ده راوړې ده، دا په کوم مکتب پورې تړلې ده، رومانتیزم ده، سوریالیزم ده، دادایزم ده، څه شی ده، پرته له دې چې په دې خبرو پسې وکړي په متن کې خوشې شي، په متن کې سفر وکړه، دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري. ولې که دوی له ځان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړې، څوک د ده استاد و، د کومو ادبي قالبونو له لارې دی مخته تللی ده، بیا څه نه شي کولی. په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول دروني ویښه پیدا کړ. دا دروني ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د منګه کار نه شه، زه هم د ټولو کار شه، فقط یه ویخ زده پا کرده ویخ زده کم زده ده؟ اخه میان زده ده اخه میان زده چه پا طول جون ده زده باید بزانه باید لیده ده پا طول جون میان ده ده ته طول هستی هر ورست تازه کی گی نوی کی گی ده میان زده سه داده ولی وقتی چه گوره ده هر ورست را پاچی دلی یو نوی ورست تجربه که یو نوی لمر نوی ده هوا چپی نوی دی دی سین موسیقی نوی ده یا واکه مرغ گرزیدون که مرغان دی دوی هغه به متن سندری نوی دی کله دی چې په دې سترګ دنیا ته وکتل ته په یو دغه خلاق موجود بدل شو دلته وایم چې مینه ته مخه کوي او دلته وایم چې تخیل دلته راویشیږي نو په دې خاطر دا چې زه تخیل د ذهنی حواسو محصول نه کړم اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو ته یې تخیل بیانولی هم نشو دا باید ورته ابزار کړو
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته ځکه موږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا موږ لپاره ذهني ژبه ده په دې ژبه به یې وایو نو ځکه دې ته اړتیا لرو خو انرژي به له هغه ځایه راخلو پرې به کړو چې هغه تازه نوې انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه دا ژوندۍ کړه کلمې دا ماتن په یو ژوندۍ ماتن واوري دلته د چمنګه څه چې د ماتن په مخ پرېږدو هغه به تورې کلمې وي هغه به حروف وي ولې هغه ساکن نه دي هغه وچ نه دي هغه مړه نه دي هغه ټول انرژي ډک دي دلته د کلمې په غشو بدلېږي اصیل انسانان هغه څوک چې د کلمې له را سره بلد ده هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي هره کلمه یې دیولنه نړی هر کلمه غرونه نړی هر کلمه دیولس دی کلونو کلونو دی پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړی دوی دغه انرژي په خوشی کړي
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې وروستیو کې شیری ټولګه چاپ شوې ده د نوموړي د شاعرۍ د ټولګي نوم یو غزل او څو تصویر دی د فنکار په نننۍ برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي
فنکار
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زه لکه باچا دلته زه لکه فقیر دلته اوس به نو خود ویاړم اوس به نو خود وایم څومره ښه مثال یمه څومره ښه تصویر دلته ډیرو ته څه نه ښکارم ډیرو ته بیا یم ګوهر ډیر مې په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنګ یمه څو پکښې ناکام نه شم هو په مینه رنګ یمه څو پکښې ناکام نه شم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې ښه په پاک وجدان دلته ښه په پاک ضمیر دلته
حکیمی صاحب اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب چاپ مبارکي درته وایم که دا راته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې
کور مو ودان ژوندې اوسئ ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو سلام وړاندې کوم شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله نو شاعري د زیات وخت شاعري د دغه وخت شاعري د چې به زه مطالعم او یا هم محصل ولم یعنې زما د مطالعم او محصلې د وخت شاعري ده شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکل نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلوده چې ټوله مې سره یو ځای کړې وای نو دا د دې لامل کېدله چې زیات شاعري مې ورکېدله بالاخره د ملګرو تشویق ولو چې زه دې ته تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیو کتاب مې ته منوم انتخاب کړ یو غزل څو تصویره او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه را یو ځای کړي دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلوریزم دي پکې
یعنی تاسو چې کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې
بله د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې او بیا خاصتا چې زما اصلي
په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړې او ځکه د کورس خلیری والی وو نو هغه شاعري بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړې ده.
ان یو څوک چې په لمړی وختونو کې شاعري کوي دی چې ورسته نور شاعري کوي شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګ نه ګوري نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي تاسو څنګه یعنی دا شاعري مو د دې وړ درته کار شو
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت میکوي نو ما هغه شاعري راخستې ده په دې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړې ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ولوم ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري می درته راوړم ته وګوره که چیرې د چاپ ول زه به چاپ کوم او که د چاپ نه ول نو زه به ځینې سترګې نظر وکړم او ترتیب بسم تر دې کار نو بیا چې هغه وکړه لغنې وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل بلکې غوښتنه وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شې او دا سن لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران خلک چې مفلس دي نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو مخفون را څرګندوي یا دا چا خبره په نس ماړسوي نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حد دا ځینې نوي شاعران یادوم نو د ماته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی وسیږي ورې کې وخت باید او ویل کې مخته ولاړ شي
یعنی انتخاب مونږ نه کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاسته مو راغلی ټوله مو چاپ کړی
نه نه انتخاب مې نه دی کړی خو ستونزه دا و چې زما ډېر زیات شاعري ورکه شوی ده ځکه زما یو عادت درلود کله چې پونتون کې ومنو چپر به مطالعه کوم چې الهام به اوس ما بده چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکي یا مې شعر یا صوبیتونه ولیکل نور به هغه غلط تپسي ورکس به هغه سیمستر به خلاص چپر به خواته سو یا مثلا داسې مختلف کتابچو کې به ملي کله چې هغه به سره منظم نه و یعنی په یو کې مشخص کتابچا یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې د ځینې خلک شاعرانه په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا غوښتل کار نه وکړي نو زیات شاعري مې ورکستوي او کچیر دامي نه و چاپ کړي نو دا هم کدای شي چې دغه شاعري هم لمنځه ولاړ شي او بل اخر ورکستي نو ځکه ما دغه شاعري سره رايو ځای کړل او کتاب ته مې آماده
یو بل غزل قدر نه وورو
توري توري شپې ترانا سمانا توري توري شپې ترانا سمانا وای هغه ته رانا سمانا هغه چې لمن نه انکار کوي وی بنو دغه ته رانا سمانا خیر کتیاره د تا ور وکتل خیر کتیاره د تا ور وکتل نور نو آینه ترانا سمانا ستا را څخه سوال ل یاد واته ستا را څخه سوال ل یاد واته تا ویل دی وی ترانا سمانا هر څه په ماشام کې دیدن کوم هر څه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دی ترانا سمانا
خپل شاعری چې کله ولولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل له تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې مکړی دی زیات می شاعری چې مکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی نو ډیرې داسې میناناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکې کې سنات وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوی دی تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینا ده یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکې د مینې
خپل شاعری چې ګوري په خوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخو کې وو
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي نو کوم وخت کار کوي دغه همداسي حساب کېدلای شي زما لومړنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کموله دغه سیمه چې اوس شاعری ز کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل ته شوی یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د شاعری یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوالی لور ته وی نسبت وی ورزته باید بل ورزته د شعر ولیکیا زما په شاعری کې هم دغه سرکونه لیدل کېدلای شي زه چې هر نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکنی شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي نو شاعری باید د نوښت خواته ولاړ شي نه دا چې تر لومړي شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي یعنی وروسته شاعري چې دی کې یا نوې شاعري چې هغه باید هغه مخکنی شاعري ته د هر اړخه شي
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي ځینې بیا وایي چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري. زما خو نظر دا دی کدا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي، دغه یو څه پکښې مهم دي. نور کې تیوري ورسره مطالعه کې دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلوو نه، ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خو دوی ولې په ادبیاتو کې درس ورکوي، تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هېڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري، تر څنګ ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی شي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي، ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زوم هم تیوري ولوستل شي او هم شاعري ولوستل شي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې دی د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې د هغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانسي.
ستاسې خپله شاعري یعنی له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې هغه دا ده چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانې شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو یې ښېګڼه دا ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکښې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کښې ښه مطالعه هم لرم، که څه هم زما مسلک نه ده، یعنې په لغاتو په دغو شیانو کښې ښه یمه، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کښې ډېر کوشش مې دایي چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خو دا دی چې ما ساده او روانه شاعري زه کوم.
او په پای کښې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقی ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعری ده یو غزل او څو تصویره، څه نا څه شوخی به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلې غواړم، زما یاری ده یو غزل او څو تصویره، نور بی زهم ورتلیکم او لګیایم، نقاشی ده یو غزل او څو تصویره، بی درهم او بی دینار لکه رحمان می، زندگی ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبری کیجی، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملگری را توایی، زیم نه خو بس ملگری را توایی، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، په دې نوم موسا کتاب ورته ډالۍ کړ، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیره زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو څخه هم ژوندی اوسه.
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنۍ برخې موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل لنډه کیسه اطرافي اورو.
زرپاڼه. اطرافي د دروازې غنګ شو، نجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل، مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و. هلک تر نیمکښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ، ټولګی ټول نه ور ښکارېدو، په دروازه یې لاس کېښود، زور یې ورکړ، ټک شو، دروازه له دیوال سره ولګېد. نجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیڅکه ورکش کړه، هلک په راوتلو سترګو ورته کتل، د نجلۍ تندي ګونځې وکړې، قلم یې په ګوتو کې وسوګل، هلک وارخطا غوندې شو، رنګ یې سور واوښت، خبرې یې هېرې شوې، په خپل کار پښېمانه و. په بنده بنده ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ نجلۍ ته خندا ورغله، له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې، ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخې څوکۍ یې ګوتې تېرې کړې، ورته ځیر شو، سرونه یې سپېره و، جیب ته یې لاس کړ. نجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل، هلک په څوکۍ رختې ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې، ډېر تیز دی. هلک کېناست، خی او چاپلوری ته وکتل څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکارا شو کرشو انجلی په غوګو کې ګوتی ورکړي ورمی کې تاو شو تور اوږده ویښتان یې لوګي وخویدل هله کړو په ملا ولاړو لاسونه یې د څوکۍ په ژی ایښي وو یوې اولې خواته یې وکتل قطار سیخ ورته ښکاره شو انجلی په زور غږ پرې وکړ لیونه یې که څه بلایې ودې ډار کړم خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي هلک انجلۍ ته کتل غصې یې خوند ورکړ ورو یې وویل خدایه پرده څومره رویده د کاپیر لور خو اطرافي خوند ورنه کړ د کتابچې پاڼه یې او واړوله په غټ خط یې ولیکل اطرافي لومړی سمستر تیر شو د ازموینې وروستۍ ورځ وه هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و د لومړي ټولګي ځای خالي و پایلې یې نوې اعلان شوې پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و ابرو غږ یې واورېد شماله هلک ور وکتل لینا وه له تختې شاته شو غوښتل یې لاړ شي لینا یې تر مخ ودرېده شمال یوه او بل لور ته وکتل چا نه څارل اوږده سا یې واخېسته څه وایې لینا د اوږدو ګوتو په څوکو پراخ سپین تندی وګراوه لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه شرارتي مسکا یې وکړه څه مې ویل انجلۍ شمال ته وکتل ویې ویل د پایلو پوښتنه مې کوله شمال پاڼه تېره کړه په خوشکۍ وویل ته یې نه وینې کوم دی له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننووت ټیلیفون زنګ وهل غږ یې دپ و هلک لاس پسې وتپول تر بالښته لاندې و ټیلیفون یې غوږ ته ونیو په خوبولي غږ یې وویل الو چا په خپ غږ وپوښتل شمال یې هو ښه یې ګزاره ده لینا یم شمال بیرته تکرار کړ لینا یې هو ولې هسې ما ویل د ښاریانو یې له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه لینا وخندل د ټولګي له نماینده مې واخیست نن پوهنتون ته تللې وم هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم ما ورته وویل چې زه یې خبروم شمال وویل په څه شي زیره مې درباندې کوم زیره هو کابل ته څه وخت راځې چې رخصتي خلاصه شي زیره خو به راوړې خامخا خو ته ووایه شماله ها اول نمره شوی رښتیا ټوکې خو به نه وي نه په خدای رښتیا درته وایم شمال وویل دا خو ستا برکت دی هغه څنګه اوله ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي لینا وخندل چوپتیا شوه شمال وویل لینا غږ مې اورې ټیلیفون ته یې وکتل اړیکه پرې وه
د خبرونی په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې د ورسپات ټولونو اکثره وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي خو خپل هنرمند نه خوښوي خای دا له دودیز شاپیریال څخه داغوی تاثیر وي خو کچېری له هنر او هنرمند سره مینه وشي تشویق شي او لکګو لار وژغورل شي نو دا چاره د ټولنې د امروان او فکری بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غوړو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړي
زهم فنکار يم زهم زړل رما د ډېر یار يم هیڅوک نلرم زباد ستړي ژوند کیسه داسې ده زواد ستړي ژوند کیسه دا سیدا پکې د مینې دا حصہ دا سیدا لکه دریاب کې اوخ کوره کنه شي په ماشوم توپ کې غریبي ډېر واو غریبۍ کې بے وسی ډېر واو زهم فنکار یم دوران کوسو او قلم کار یم دوران کوسو ما مینه نه پیجندا ما مینه او پیجندا ما مینه نه پیژند ما مینه او پیژند ما مینه کړې د منکر نه ما مخ کې نه هر موس نه هر نه ما زلا د سر د پاس سر نیما لا خو خپل ځان ته برابر نیما در پدر یم خو بے در نیما مسافر یم خو مسافر نیما غس په زیګر یم خو پرهر نیما خار یم خو واورې پی خور نیما ز د یو غم نه لاس په سر نیما زلا تړون د لر او بر نیما ز د لفظونو جادوګر نیما ز یو فنکار یم بے وس فنکار ما پخپل فن پس جڑا کڑے د خلکو پما پورے خندا کڑے دا زما غربت زما بے وس جوندن زما دا ہر ارمان سودا کڑے دا ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی مالا دا چانا سا غختلی ندی زکا چی دل تا خلق فن خوخی فنکار نخوخی دغه الفاظ می د غنی بابا دی او ورپسې دغه الفاظ زما دی زهم فنکار یم زهم زړه لرم قسم په خدای دې که حصہ لرم ذهن می هسې په چورلک غوندې دی خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی تبه دې د غرونو کلک غوندې دی خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی راشه په ما باندې نن ستیریږي راش په ما باندې نن څه تیریږي څه چې تیریږي خیر دی ښه تیریږي آیا زما د مینې دا انجامو آیا زما د وینې دا انجامو زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې د دردېدلې او خونکارې ځمکې دلته په فن پورې خندا کیږي دلته هم دا کیږي هم دا کیږي اخر په وجه چې د چا کیږي دلتا پفن پورے خندا کی زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي ماتا یو خبر سپینه نه کوي بس دا به ما مشران دی خیر دی خو چې دا خپل در نه په بل واوړي سړی د هر څه نه په خپل واوړي خبر ډېرې سره یو دا دی چې زه په خپل باندې ځان ورکم او یا پزان کې دا جهان رکم زما د غږ مینان ټول خلق دی خو دومره دا چې دا د ټول خلق دی زما هنر ته دوی ګډا کړی دا زما هنر ته دوی جڑا کړی دا او تلې په ما پورې خندا کړی دا زب نور هیڅ نه وایم خدا به وایم زب نور هیڅ نه وایم خدا به وایم رښتیا مې ویلې دي رختیا بوای ما خپ جڑا 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 بوای ما یاری خو تا کڑا ما خو نکڑا اسی چی لنڈ پرے کوی جڑا رازی ما خوشالو پا وقت کی دیر خلق میل پا ما سختو حالاتو کی ہر چا زمان سنگ زما پچا هم یقین پاتې نه وې دلته ټول تور دي سوک سپین پاتې نه وې چې ما زار کین خوشحال بګرځي پدې هم شکر دی چې سیال بګرځي زه د وطن خلکو لمینه ورکوم زه د وطن خلکو لمینه ورکوم که ضرورت شو خپل وینه ورکوم افسوس پدې دې چې چا خپل نکړما داسې یو سوال يم چې چا حل نکړما هر چا ارمان کړم چا تل نکړما زل دې غم اوس لیکل نکړما خو پتلو تلو کې درته دومره وایما خو پتلو تلو کې درته دومره وایما سچې کولای شم هم روایما ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې د خپل پختون وجود د سلی پورې دغه یو ټپه زما په خوله ده ځان له به داسې تاویز وکړم د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما دیار کوسه بزان تا تورا بلا کما
هیز داسینو د جرګو سړیو ز خود ننګو د پختو سړیو ز داسینو د جرګو سړیو ز خود ننګو د پختو سړیو سپک بن شوم په هوا د کړما د جانان غما پجرا د کړما د جانان